نن دوشنبه ده د لیندیا قوس اتمه د نومبر 9 د ازادي رادیو د یو ساعته خبرونې ته مو شرغلاست وایو په راپورونو کې راځي. د ترکیه ولسمشر په افغانستان کې د تلپاتې سولې پر رامنځته کولو ټینګار وکړ.
جدي بیر انساني و اکونومیک کریز ده کارچی کارچیه بلونن افغانستان ده
پا افغانستان که پا سمدستی تو گرده تلپات سولی او ثبات را منستکول مهم دی زکه ده هیواد لستر بشری او اقتصادی باران سره مخدهی
ده مدافع وکیلانو ده طولین زینی غری وای چی طالبانوی دفتر تراله ده پکنده هر که گنه چی زینه انزورگرانی ده طالبانو ترواکمانی و روز ده پر کورونو ناسته دی
کام پا کور که خود فعالیتونه کوم خو بیا هم کله نا کله خپل سلام زم و هم چې هغه راته راهنمای
د ایران امنیتی ځواکونو په اصفهان کې د اعتراضونو پر مهال سلګونه مظاهره چن نیولې
چادرهای متحصرین را جمع کردن آتیش زدن
د معترضانو خیمه ټولې کړې او اوري ورواچول هغه ځای و چې وضعیت غیر عادي شو
د خبرونې په دوی منیمایي کې د ورکو اجزانو د لټې پروګرام اوریدلای شئ. په یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. اروپایی چارواکی وی طالبانو دا افغانستان د هوایی ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره له دوی د همکاري غوښتنه وکړه. په لوګر کې د وسلوالې نښتې له کبله ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په تاجکستان کې اعتراضونو وروسته له هغې پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو د اعتراض کوونکو له استازو سره د 2 ساعتونو لپاره مذاکرې وکړې. اروپایی چارواکی وی طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایی ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره د همکاري غوښتنه وکړه. اروپایی ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې وویل پرون اوړم ورځ په دوحه کې د اروپایی ټولنې چارواکو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده. د اروپایی ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې یا EEAS په یوه اعلامیه کې ویلي له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت په رسمیت پیژندلو معنا نه لري، بلکې دا خبرې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. طالبانو او اروپایي ټولنې د خبرو لپاره خپل لوړ رتبه چارواکي دوحې ته لیږلي او دا خبرې داسې مهال وسوې چې ټاکل سوې د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ خبرې په همدې دوحه ښار کې نن دوشنبه پیل سي. د طالبانو د هیئت مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. آریانا افغان هوایی شرکت وی سعودي عربستان ته له راروان شنبه وروسته ځانګړي الوتنې پیلوي. دغه شرکت پرون ناوخته په دې تړاو پر خپل فیسبوک پاڼه په یوه اطلاعیه کې ویلي د سعودي عربستان چارواکو په ریاست کې له افغان سفارت سره موافقه کړې چې په دغو پروازونو کې هغه افغانان سعودي ته یوسي چې مخکې هلته د کرونا یو ډوز واکسین لګولی وي او په توکل نه اپلیکیشن کې نمونه ثبت وي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره نږدې ټولو هیوادونو ته الوتنې وځنډېدې او تر اوسه عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي. په لوګر کې د وسلوالې نښتې له کبله ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ځینو سیمه ییزو رسنیو او آژانسونو راپور ورکړی چې پرون یکشنبه په دې نښتې کې 2 طالبان وژل سوي او 5 ملکیان ټپیان سوي دي. راپورونه زیاتوي چې نښته په پاسپورت ریاست کې د پاسپورت د ویش پر سر سوې ده. په لوګر کې د طالبانو چارواکو رسمن په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د لوګر د پاسپورت ریاست یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې نښته د دوی له ساحې د باندې په قراول کې سوی او یوازې یو طالب وژل سوی. سرچینې د ملکیانو د ژوبلېدو په تړاو څه ونه ویل. په لوګر او شاوخوا اتو نور ولایتونو کې د پاسپورت د ویش بهیر له شنبه پیل سوی خود راپورونو له مخې د خلکو ګڼه ګوڼې ځینې لانجې جوړې کړې دي. د تاجکستان په کورواکي ولایت ګورنو بدخشان کې اعتراضونو وروسته له هغې پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو د اعتراض کوونکو له استازو سره پرون د 2 ساعتونو لپاره مذاکرې وکړې. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د مذاکرو پر مهال چارواکو د هغو اعتراض کوونکو پر خلاف د جنایي تحقیقاتو د نه کولو ژمنه وکړې چې د دغه کورواکي ولایت په مرکز خاروخ کې له تېرې پنجشنبه د دولتي ودانۍ مخې ته اعتراضونه کړي دي. یوه فعال د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو سره دا خبرې کړي ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده. په خاروخ کې اعتراضونو وروسته له هغې پیل سول چې یو سړی چې د اختطاف په تور تر تعقیب لاندې و سخت ټپي کړ چې وروسته یې سا ورکړه. اعتراض کوونکو تیره پنجشنبه دغه مړی د دغه ښار مرکزي میدان ته یووړ او د دې پیښې په اړه یې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ګڼو اروپایي هیوادونو د کرونا وایرس د هغې نوې بڼې چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي د مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د کورونا وایرس دغه نوې بڼه لومړی په جنوبی افریقا کې ثبت شوه چې ځینې هیوادونه یې اړ کړل له جنوبی افریقا سره پر تاګ راتګ محدودیت ولګوي. بریتانیا، بلجیم، جرمنی، ډنمارک، چک جمهوریت، هالند او ایټالیا په هغو اروپایي هیوادونو کې راځي چې د کورونا وایرس د نوې بڼې د مثبتو پیښو ثبتېدل یې تایید کړي دي. د کورونا وایرس د نوې بڼې دغه پیښې زیاتره په هغو کسانو کې ثبت شوي چې له جنوبی افریقا یې دغو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. په اسرائیل، استرالیا، هانګ کانګ او کاناډا کې هم د وایرس د دې بدلې سوې بڼې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د قرغیزستان اپوزیسیون ګوندونو د پرونیو پارلماني ټاکنو لومړنۍ پایلې رد کړې او د ټاکنو مرکزی کمیسیون یې په درغلیو تورن کړ. پرون ناوخته په پلازمینه بشکیک کې د اپوزیسیون د څلورو ګوندونو مشرانو له چارواکو د پایلو د باطلېدو او له سره د ټاکنو غوښتنه وکړه. د لومړنیو پایلو له مخې درې حکومت پلوه ګوندونو د دغو ټاکنو عمده ګټونکي ګڼل کیږي او د نوي څوکیو له جملې یې څلور پنځوس ګټلې دي. اتا جورت یا پلار وطن ګوند د رایو 14.6%، اشینیم یا باور ګوند 13.3% او ینتیماک یا توازن ګوند 10.95% رای خپلې کړې دي. د ټاکنو مرکزی کمیسیون وایي د رای ورکولو پر شرایطو برابرو څه باندې 10% خلکو رای ورکړي دي. کارپوهانو تر ټاکنو مخکې د رای ورکوونکو د نه لیوالتیا په اړه اندېښنه ښولې وه، ځکه دا له یوه کال څخه په کمه موده کې په قرغیزستان کې څلورم وار ټاکنې دي. د تایوان هوایي ځواک پرون وروسته له هغې خپلې الوتکې په بیړه پورته کړې چې د چین 28 جنګي الوتکې د دې ټاپو د هوایي دفاع ساحې ته ننوتلې. د تایوان دفاع وزارت ویلي چې په چینایي الوتکو کې 15H6 بم غورځوونکې الوتکې، 13 جنګي الوتکې او یوه تیل لیږدوونکې الوتکه شامله وه. د چین دغو الوتکو د تایوان جنوبي ساحل ته څیرمه الوتنې وکړې. چین د تایوان د دفاع وزارت د څرګندونو په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. پیټر فیالا پرون د چک جمهوریت د نوي صدر اعظم په توګه تایید شو. د ولسمشر میلوش زیمان دفتر یکشنبه اعلان وکړ چې د ښاغلي فیالا د تاییدي مراسم له پراګ څخه بهر د ولسمشر په استوګنځي کې ترسره شول. او 50 کلن شیارخی سیاستوال پیټر فیالا په چک جمهوریت کې د مدني ډیموکراتیک ګوند یا CDP مشر پاتې شوی. هغه د تیرې میاشتې د عمومي ټاکنو د ګټلو لپاره له دوو نورو وړو ګوندونو سره یو ائتلاف تشکیل کړ. ائتلاف وتوانې چې د مخکنی صدر اعظم اندری بابیش په مشرۍ واکمن ګوند په خورا لږ توپیر مات کړي او د هغه واکمني پای ته ورسوي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. اردوغان د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو 15 سرمشریزه ته د وینا پر مهال د افغانستان په تړاو خبرې وکړې. هغه زیاته کړه ټول باید په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره له دغه هیواد سره مرستې وکړي. صفی الله ستنگزي په دې اړه راپور برابر کړی.
د اقتصادي همکاریو د سازمان ایکو 15 سرمشریزه کې ځینو ګډونوالو مشرانو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه وښوده. له دې ډلې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې افغانستان له سخت ناورین سره مخ دی. اردوغان د وضعیت د ښه کېدو لپاره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات راتلل مهم وبلل.
جدي بیر انساني و اکونومیک کریز د کارچی کارچیه بلونان افغانستان دا
په افغانستان کې په سمدستی توګه د تلپاتې سولې او ثبات را منځته کول مهم دي، ځکه دا هیواد له ستر بشري او اقتصادي بحران سره مخ دی. دا زموږ ګډه هیله او هدف دی چې د هغه ځای د ادارې پوهاوی دومره پراخ شي چې د ټولو برخو اړتیاو ته ځواب ووایي. موږ د هغو هڅو ملاتړ کوو چې هدف یې د روغتیا او پوهنې په څیر د دولت د اساسي تشکیلاتو خوندي ساتل دي.
د اګست په 15 پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو رئیس د دغه هیواد اقتصادي او بشري وضع مخ په خرابېدو بلل شوی. له دغه هیواد د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو لخوا لسګونه زره کسان ایستل شوي او زرګونه نور هم په خپله کډوالۍ تاړ شوي. دې مسلې د سیمې د هیوادونو په تیره بیا هغو چې اروپا ته د عبوري هیوادونو حیثیت لري اندېښنه پارولې. ترکیه چې اروپا ته د ځمکې او اوبو له لارې د افغان پناه غوښتونکو له اصلي لارو بلل کېږي، اندېښمنه ده چې د افغانستان ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت به دغه هیواد ته د کډوالو څپې ورمات کړي او ټوله سیمه به ترې اغېزمنه شي. ولسمشر اردوغان وویل د کډوالو د کړکېچ د مخنیوي لپاره اړینه ده چې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرول شي.
تم بلګې مزه اتکلیږي
د کډوالو د کړکیچ د مخنیوي لپاره چې زموږ ټوله سیمه اغیزمنولای شي باید د افغانستان اقتصاد په پښو ودرول شي. د ترکیه سره میاشت او زموږ نادولتي مؤسسو په افغانستان کې د لوږې او قحطۍ له خطرونو سره د مقابلې لپاره خپل بشري مرستندویه فعالیتونه زیات کړي دي.
طالبان چې له نږدې څلورو میاشتو واکمنۍ وروسته لا هم حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی او چارې د پیسو د کنګل کېدو او د مرستو د بندیدو په خاطر زنګنې شوي، د روان اقتصادي او بشري کړکیچ اصلي پړه په تیر حکومت باندې اچوي. د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخوند خلکو ته په خپله لومړنۍ غږیزه وینا کې ومنله چې هیواد کې ستونزې شته، خو له نړیوالې ټولنې او خیریه بنسټونو یې د همکاریو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د افغانستان له نیمایي ډېر وګړي، یعنې شاوخوا 20 میلیونه کسان، له لوږې سره مخ دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې هر څه ژر باید د اړمنو افغانانو لاسنیوی وشي.
د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنې ځینې غړي ادعا کوي چې دفتر یې د طالبانو لخوا تړل سوی او ټول وسایل یې غصب سوي دي. طالبان دا ادعا ردوي او وایي چې یوازې د دې ټولنې غړو ته ویل سوي چې له عدلي وزارت څخه جواز واخلي. دا هم په دې اړه جزئیات.
د افغانستان مدافع وکیلانو ټولنه له طالبانو غواړي چې دوی ته د فعالیت اجازه ورکړي. د یادې ټولنې ځینې غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د عدلي وزیر د امر پر بنسټ دغه ټولنې دفتر د روان لمریز میاشت په دوه نیټه غصب او مهرلک شوی دی. د افغانستان مدافع وکیلانو ټولنې وغړي لینا احمدي
انجمن از طرف طالب
د ټولنې دفتر څلور ورځې وړاندې د طالبانو لخوا غصب شو. دفترونه ته ننوتل او ټول وسایل یې مهرلک کړل. هیڅ چا ته د کار اجازه نه ورکوي. اوس هیڅ یو کارکوونکي ته دفتر ته د ننوتو اجازه نشته.
اغلی احمدی وی دغه ټولنه د وکیلانو د پیسو په ملاتړ جوړه شوې او هیڅوک د غصب حق نه لري. د دې ټولنې وبل غړي تمنا صدیقی بیا وی د طالبانو لراته ګروسه ټول مدافع وکیلان له سخت ستوندو سره مخ دي.
سما هیله د اوسنۍ دولت د طالبانو د دولت څخه دا دي چې طالبان اوس په داسې یو موقعیت کې قرار لري چې غواړي خپل یو په معیار برابر حکومت جوړ کړي او په داسې یو حساس حالت کې کتری او متخصصو کسانو ته اړتیا ده. که په عدلي او قضایي وي او په اداري او په نورو بخشو کې حتما باید ځوانان وي چې هغوی سره مرسته وکړي تر څو چې خپل یو ستاندارد حکومت جوړ کړي.
دغه مدافع وکیلان وایي خلک دوی ته اړتیا لري او په قضایي برخه کې د مدافع وکیلانو نه فعالیت کولی شي په حکومت کې د بې نظمۍ لامل شي. خو د طالبانو وایند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا دا ادعاوي ردوي.
غټولنه نه ده تړل شوې، یوازې دومره ورته ویل شوي چې د عدلي وزارت څخه د فعالیت جواز واخلي تر څو د وزارت تر څار لاندې وي. دغه ټولنه آزاده د خپلې ټاکنې کولی شي، خپل وکالت کولی شي، خو د رشوت او فساد د مخنیوي لپاره ورته ویل شوي چې جواز دې واخلي.
د معلوماتو له مخې د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنه په 1400 کې جوړ او په همدې کال کې د مدافع وکیلانو د نړیوالې ټولنې غړیتوب هم ترلاسه کړ. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې تر دا مهاله شاوخوا 6000 وکیلانو د دې ټولنې خوا د وکالت جوازونه ترلاسه کړي چې له دې شمېرې 1500 ښځې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتست په کندهار کې د شزینه انزورګرانو زده کړې درېدلې دي. په دې ولایت کې مخکینی لسګونه نارینه او شزینه زده کوونکو د انزورګرۍ، نقاشي او خطاطۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو دغه ډول زده کړې پاتې سوې دي. یو شمېر له دغو نجونو چې انزورګرۍ پرېښي او په کور کې تمرین کوي له طالبانو غواړي چې د پخوا په څیر د انزورګرۍ د زده کړو اجازه ورکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ټولګي پر ځای په کور کې رسامي کوي. معصومه او شګوفه له مجبوری د خپل رسامي تمرین په کور کې کوي. دغه دواړه خوندې د شپېتو غونجونو لډلې دي چې تر دې وړاندې په کندهار کې د هنرونو په یو ټولنه کې د رسامي، خطاطۍ او نقاشۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سمې د زده کړو دغه بهیر درېدلې. شګوفه وایي له دې خاطره چې د رسامۍ هنر هیر نسی په کور کې تمرین کوي.
ما به خاطر هی کې فراموش نکنم و بتانم کې بیشتر تجربه پیدا کنم. ما د خانه
موږ له دې خاطره چې یادم ونوځي او لا ښه تجربه پیدا کړو په کور کې رسامۍ کوو. کچېره موږ ته اجازه راکړل سي ډیر به خوشاله سو چې په دې مرکز کې ګډون وکړو او د رسامۍ هنر په معیاري توګه زده کړو.
اشتراک کنم و بتانم کې آموزش رسامۍ به شکل معیاري یاد بگیرم.
شپارس کلنه معصومه چې تازه د رسامی د زده کړو په کورس کې شامل شوی و اوس د خپل هنر د تمرین پر وخت ډیر کله د ټلیفون لاري ل خپل شوونکو همکاري غواړي.
سمی می هم کله چې شروع کې ډیر خوشاله و مبد کار می پر کوله، خو کله چې دا جنگونه شروع سود نه وی نظام نور تولنت نو لاره ما خو په کور کې مې رسامی کوله، خپل فعالیتونه می اجرا کوله او امدا سیو سم دمه ور کوم په کور کې خپل فعالیتونه کوم، خو بیا هم کله نه کله خپل سدان ته زنګ وهم چې هغه رات راهنمای وکړي.
په کندهار کې د ښکلو هنرونو یوازنی ټولنه لڅو کلونو رئیس شوزو او نارینه وته د رسامی نقاشي او خطاطي زده کړی ورکوي. د دې ټولنې مسول امان الله درخشان وای په دې ورستوي کې دا هنر لپاره لیدلی
ډیر شمیر شاګردان هم ښځینه هم نارینه وته د هنري زده کړو لپاره تللي، د رسامی خطاطي میناتوري شبکاري او د هنر په نور بخشو کې لته کار کاوه. البته په تیر نظام کې خو په اوسني نظام کې د خلکو شوق علاقه ډیره کمه سوې ده، همجونې خو اصلا دلته اوس تشریف نسي راوړلی ځکه ممانعتونه خامخا به وي، ځکه تر اوسه پورې پوهنتونونه مکتبونه هم نه دي شروع شوي. نو کله چې دا شروع شي بیا به نو معلوم شي چې آیا نجونې دلته تشریف راوړلی شي که نه.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان د شوزو د رسامي او خطاطي د زده کړو په برخه کې د خپل لوړو مقاماتو طرزل عمل ته پته مدي.
دا چې د دې د فار تروسه د لوړو مقاماتو د امارت د لوړو مقاماتو لخوا څخه حکم طرزل عمل نه دی راغلی، نو د هم ترغه وخت انتظار دي څو د اطلاعات فرهنګ ریاست په دې برخه کې د دې د فعالیتونو د دوام د لپاره یوازې راسی او بیا دغه پاساس باندې د هنري فعالیتونو د ترسره کولو اجازه ورکړل شي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سم په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ ډیری پوهنیز او هنري مرکزونه تړل شوي. له دې جملې کندهار کې لا هم نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري.
ازادي رادیو ته غواړیست اوس به اسمت سروان را ته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په تړاو څه راغلي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د طالبانو پر پټو فعالانو چې د هغو له وخته رسېدو وروسته افشا شوي لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس د طالبانو د پټو کسانو به عموما ژیرې خریلې وي، جینیا کاوبای پتلونونه به یې اغوستل او د لمر عینکې به یې په سترګو وي. دوی کلونه د افغانستان د حکومت په وزارتونو، پوهنتونونو، سوداګری مرکزونو او مؤسسو کې کار کاوه، خو کله چې د اګست په میاشت کې درست امریکایي پوځیان ووتل دا پټ فعالان په کابل او د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې راښکاره شول. خپل ګاونډیان او همکاران یې حیران کړل، خپلې پټې کړې وسلې راوېستې او پر ښار د کنټرول لپاره له داخله له طالبانو سره مرسته وکړه. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي هغه اساسي رول چې دغو کسانو یا د پټو شبکو لوبولی له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو درې میاشتې وروسته اوس څرګندی شي. د طالبانو یو مشر مولوي محمد سلیم سعد چې د طالبانو تر واکمنېدو مخکې په پلازمینه کابل کې د انتحاري او هدفي بریدونو مسؤلیت درلود وایي چې دوی په هر اداره او مؤسسه کې ایجنټان لرل. هغو کسانو چې لوړاندې په کابل کې اوسېدل د کابل د سقوط په ورځ د ښار د ستراتیژیکو برخو کنټرول په لاس کې واخیست. وال سټریټ ژورنال لیکي مولوي سعد د حقانی شبکې په بدري ځواک پورې تړاو لري. دی وایي حتی په هغه دفتر کې چې اوس د په لاس کې دی، یعنی د کابل د هوایي ډګر د امنیتي قومندانۍ په مرکز کې کسان لرل. د بدری ځواک یو قومندان محمد رحیم عمری چې په پټه په کابل کې طالبانو ته کار کاوه په دې شار کې د موبایلو کاروبار کاوه. دی وایي چې له دولستانو نورو سره د اگست په 15مه د شار په ختیځ کې د افغانستان د ملي امنیت یو دفتر ونیو، د هغه کارکونکو بې وسلې کړل او پرې نشودل چې کمپیوټرونه او اسناد لمنځه یوسي. مولوی عمری وای چې بدری ځواک بیلابیل دندې پر مخ وړلې، یو برخې وسلوال جنگیالی وو، بلې برخې د بسپنی یا چندې ټولولو مسؤلیت درلود او یو برخه په تبلیغاتو بوخته و. او د هیل رسپانی بیا د طالبانو د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند پر لمړنی وینا لیکنه خبره کړې ده. د رسپانی لیکنې سره سم مولا حسن له امریکا وغوښتل چې د افغانستان بانک میلیارډونه کنګل کړي ډالر آزاد کړي. د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی حکومت په اوسنی بحرانی وضعیت تورن کړ او ویل چې دا بحران د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې پیل شوی وو. نړیوالو مؤسسو په زلونو په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو خبرداري ورکړی دی. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته بېوزلي زیاته شوې او کاروبار خراب شوی دی. د اسلامي دولت یا داعش ډلې حمله هم ډېرې شوې دي. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې تیرونه وویل د پورونو د نه ورکولو په خاطر ممکن د افغانستان اقتصاد په راتلونکو څو میاشتو کې وپاشل شي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې خبرداري ورکړي چې د افغانستان نیمایي وګړي له لوږې او د غذایی امنیت د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي.
او وسم د سیمې په اړه ایرانی ځواکونه په اصفهان ښار کې سلګونه مظاهره چن نیولې دي. خلک د ایران په دې ولایت کې د اوبو د نورین په خاطر په اعتراض راوتلي و چې د حکومتي ځواکونو لخوا وځپل سول. د امنیتي ځواکونو لخوا ژوبل سوي لسګونه مظاهره چن روختون ته انتقال سوي دي. نور له صفی الله استانګزین اوري.
تر پرون ناوخته په اصفهان کې ایرانی ځواکونو 204 لسنه هغه مظاهره چن نیولې و چې د اوبو د ناورین په خاطر د اعتراض په پار وتلی. د مظاهره چانو د زپلو او نیولو غنی ویډیوګانې په خواله رسنیو خبري شوې. په یو کې د اصفهان یو څنډه کې یو ډله خلک د پولیسو لخوا د ټپي شوی سپینګيري شاوخوا ورټول دي. ډډې لساچمو ډکه ده. د تورته لزګونه کسان د پولیسو لخوا ټپيان شوی. د ایران امنیتي ځواکونو په اصفهان کې د مظاهرو د ماتولو او مخنیوي لپاره په خلکو باندې اوخکي بهونکې غاز او ربړي مرمۍ کارولي. د ایران د بشري حقوقو سازمان راپور ورکړی چې 13 تنه مظاهره چان په سترګو لګیدلی او ژوبل دي. ټپيان دم ګړې روختون توړل شوی. واشنگتن میشتي ایرانی کارپو علي افشاری د آزاد اروپا رادیو فردا څنګه سره په مرکه کې ایرانی ځواکونه تورن کړل چې مظاهره قصدن په تاریخوالی اړولي.
چادرهای متحصرین را جمع کردن آتیش زدن
ده موتوریزان و خیمه طول کړی او اوری ورواشاول غزای و چه وضعیت غیر عادی شو او د تل په څیر مظاهره په تاریخوالی وړولی. هڅه وکړه چې فضا غیر طبیعی شي او له غوسه خلکو سره برخورد وکړ او وی ځپل
کوبرا انجام درن.
د ایران د بشری حقوقو سازمان زیاتوي چې د مظاهره چانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده او ګڼي هغه سپینګری کلیوال دي چې د شپې مال د اصفهان له یو محبسه نامعلوم ځای ته وړل شوی. ایرانی چارواکي بیا په دو ورځو کې د نږدې 200 کسانو د نیولو خبر ورکړی او ویلي دي چې پولیسو په پوره احتیاط د زیات شور مخه نیولې. د ایران په اصفهان کې زرګونه کسان چې اکثره بزګر دي د اوبو د کمیدو او رامنځته شوی ناورین په خبرګون وتلي. د ایران لوړ پوړو چارواکو تر اوسه د دې مظاهرو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې د ایران په پارلمان کې د اصفهان د خلکو استازو او امنیتي چارواکو دا مظاهره د دوی په خبره د دښمن او انقلاب ضد کړیو پورې تړلې وي. په ایران کې د مظاهره چانو زپلی او اوګده مخینه لري. د 1900 ویم کال په لړم کې د ایران په ټولو خارونو کې لکونه خلک د اقتصادي ستونزو، بیوزګاریو او د چارواکو پر ضد لاریون ته وتل چې په پراخه کچه وزپل شول. د امریکا د هغه وخت اداري ویلي و چې ایرانی پوجانو او بسیجانو شاوخوا 1.5 زر کسان وژلي او زرګونه نورې ټپيان کړي. دا تورونه ایرانی چارواکو رد کړل او یوازې د شاوخوا 200 کسانو وژل کېدل تایید کړه.
ځینی اروپایي هیوادونه په ځنګړې توګه فرانسه هر کال د بهرنیو محصلانو لپاره د لیسانس او ماسټری په کچه سکالرشپونه اعلانوي. یو شمېر افغان محصلان چې په دې سکالرشپونو کې د ګډون هیله لري ډیر وخت د دغو پروګرامونو له اعلان نه خبر وي او یا هم په غوښتنلیک د نه پوهېدو له خاطره له دغو چانسونو به برخې پاتې کیږي. خو په فرانسه کې د پښتون ځیرک په نوم یو افغان محصل د انټرنیټ له لارې افغان ځوانانو ته د نړیوالو پوهنتونونو په سکالرشپونو کې د ګډون لارې چاري شي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه ورسره مرکه کړې ده.
اکثر افغان محصلان شکایت کوي چې په نړیوالو تعلیمي بورسونو کې د ګډون چانس نشي پیدا کولای. تاسو یې لاته بولی او خپل تجربه مو څه ده؟
ستونزه دا ده چې د نړیوالو سکالرشپونو لپاره زموږ افغان محصلین پر شرایطو نه دي برابر. ډیر کم خلک شرایط پوره کوي او بیا دغه وروسته غوښتنلیک نړیوال سکالرشپونه ته سپاري. ولی لویه ستونزه دا ده چې په اوسني شرایطو کې د نړیوالو سکالرشپونو معیارونه ډیر لوړ دي او رقابت ورځ تر بلې زیاتیږي. دلته چې سکالرشپونه اعلانیږي په هغه کې د نړۍ د مختلفو هیوادونو څخه ډیر فعال په شرایطو برابر او وړ کسان خپل غوښتنلیکونه ورته سپاري، نو د افغان محصلینو ستونزه دا ده چې شرایط نه یې پوره کړي او په هغه سټنډر باندې په هغه معیار باندې نوي فارغه سوي چې دوی وکولای شي د رقابت له لارې سکالرشپونه وګټي.
هغه افغان ځوانان چې په نړیوالو پوهنتونونو کې د زده کړو هیله لري خو له دغه ډول ستونزو سره مخامخ وي، لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، د هغو لپاره څه کول په کار دي او ستاسو په شمول هغه افغان محصلان چې اوس په بهر کې دي له دوی سره د خپلو تجربو او مهارتونو په شریکولو کې څه ډول مرسته کولای شي؟
موږ مسؤلیت لرو، مسؤلیت دا لرو چې څه چې مزدوي هغه تر خپلو افغانانو پورې ورسوو. په دغه برخه کې نهایت ډیر کار ته اړتیا سته. بدبختانه په افغانستان کې تر اوسه پورې دغه شرایط نه دي آماده چې داسې یو کنسلټنسي یا مشاوریتي نمایندګۍ د دولت له لوري یا د خصوصي سکتور له لوري پرانیستل سي تر څو د محصلینو سره په دغه برخه کې مرسته وکړي. پوهنتونونه کې دا مشکل سته تر اوسه پورې چې هغه فقط پر درسي سیستم باندې چې په افغانستان کې دی پر هغه باندې یوازې فوکس کوي او بهر ته د محصلینو لیږل دا تر اوسه پورې هلته د یو ستونزې په شکل پاته ده. ولی موږ شخصا ما د تیرو دوو کلو راهیسې دغه د سکالرشپونو په سیزن کې کوشش دا کړی دی چې د واټساپ ګروپ له لارې، د زوم له لارې، د فیسبوک له لارې سکالرشپونه د ملګرو سره، د افغانانو سره شریک کړو او تر څو دوی وکولای شي په دې برخه کې غوښتنلیک ورته وسپاري او که کومه ستونزه پوښتنه ولري زه په هغو کې مرسته ورسره وکولای شم.
په افغانستان کې وروستیو سیاسي بدلونونو پوهنیز بهیر هم ټکنۍ کړي او په عیني وخت کې بهر ته د افغان ځوانانو لیوالتیا هم زیاته سوې. که په لنډه توګه ووایاست چې علاقمند ځوانان څنګه او په کومو معیارونو باندې کولای شي چې په نړیوالو سکالرشپونو کې ګډون وکړي؟
هر لپاره باید موږ هدف معلوم وي او هدف مو دا وي چې موږ زده کړې کوو او د زده کړو لپاره باید شرایط دي. زه ټینګار په دې کوم چې موږ شرایط باید پوره وي، پوره آماده وو، ذهنن باید آماده اوسو، اسناد مو باید آماده اوسي، بیا کولای شو. ولی د سکالرشپونو لپاره په عمومي توګه تقریبا شل ټکي دي چې هغه په نظر کې ونیول سي، چې ځینې یې اکاډمیک دي، ځینې یې شخصي توګه زموږ ځینې اسناد دي چې باید موږ د ځان سره ولرو، ځینې زموږ اداري دي چې هغه د افغانستان په حکومت پورې اړه لري، مثلا پاسپورت، تذکره، کارت تولد، خپل عکسونه باید ولرو، د پونتون اسناد باید ترجمه وي، همدارقم سی وی یا خلاصواني، موټیویشن لیټر دي، ریکمنډیشن لیټرونه باید موږ د پونتون څخه اخستی وي، د انګلیسي ژبې نړیوال سند چې ټافل او ایلټس دا باید ولرو، او کم مالی امکانات چې لرو، بانکي حسابونه، دغو اسناد باید ولرو، د انټرویو لپاره باید ذهن آماده اوسو. او مهمه خبره دا ده چې خپل ځان سره د فیصله کړی وي چې زه زده کړې کوم او په زده کړې کې نور مختصم، دا هغه څه دي چې باید افغانان ځوانان ورته آماده وي او ځان ورته برابر.
په فرانسه کې میشت افغان مواصل پښتون زیرک و چې د انټرنیټ لالاري افغان ځوانونو ته د نړیوالو پانتونونو په سکالرشپونو کې د ګډون لارې چارې ورشي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د واکمنۍ په تیرو سلو ورځو کې افغانستان په هر برخه کې لوړې ژورې درلودې، خو په دې موده کې تر ټولو ژور اغیز په اقتصادي برخه کې لیدل کیږي. نړیوالې مالی او بشري مؤسسې پر لپسې خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا په درشل کې دی او له لوږې د میلیونونو کسانو د مړینې اندېښنې څرګندېږي، خو طالبان وایي چې امنیت یې راوستلې او د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره یې لاره هواره کړې ده. اسمت څاروان په دې اړه تفصیلي راپور برابر کړی.
د طالبانو د وخت رسیدو د سلو رسول پر کېدو سره ملګر ملتو خبرداري ورکړ چې د افغانستان مالی سیستم ممکن په څو میاشتو کې وپاشل شي، ځکه چې خلک به د خپلو پورونو د ورکولو توان نه لري. د اګست په 15مه طالبانو له وخت رسیدو سره سم د څو اونیو لپاره بانکونه بند کړل. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. د افغانستان بانکونه تقریبا دیوالیه شوي، کاروبار سوړ شوی، د جنسونو بیې لوړې شوي او د ډالر په